ستړي مشي وخت د غرمې دولس بجې سوي نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 9 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځو د نه ساعته خبرونو په دې غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، برطانیې او چین په اړه یو شمیر رپورټونه او ورسره ځینې مرکې هم درته لرو، خو په فایل کې به خبرونو دپاره مایک وسپارم اسرار عالم مومند ته.
پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه باندې نن د ویر مانځلو اعلان کړی. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډیر ژوبل شوي، او په عراق کې د شیعګانو یو عبادت ځای مخې ته په دوه غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. پاکستان ویلی دی چې په گلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې په کې مړې شوې د تکنیکی خرابې له وجې راپریوتې او د تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د بنو چارو سکرتر ازاد احمد چودري پرون ماسخوتن په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه دعوې رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې.
دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو، بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی، هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی.
ازاد احمد چودري ویلي په پیخه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان مړه شوي او د په خبره په جوبل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون نڅه کسه بهرانیان دي چې هسپتال ته لیږدول شوي. دا پیخه پرون پر داسې مهال وشو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلفټ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرانیان وربللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې خزه لوټونه چولو منکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړې او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوزدیر په یاد حلقه شوی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خبر پښتونخوا چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې دی وضاحت وکړي چې ولې میرمنې لوټونه چولو منې کړل شوې دي. په سواد کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیس تھانې مشر سچو حیات علی شاه نن مشال ډو ته ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې نوموړي هسپتال ته په لار ساور کړه. د وژنې پړه طریقې طالبان نه خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. یاد وي چې څو ورځې وړاندې هم د سواد په خمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبر علی ناچار وژلې وو. په سواد کې په تیرو شپږو میاشتو کې تک کسان د هدفي وژنو ښکار شوي چې د ځنو پړه وسلوالو طالبانو منلې. په خبر پښتونخوا کې د ټرافیک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډیر ژوبل شوي. په یاده صوبه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو نن مشال ته ویل چې تیره شپه د پیښور په مفتي محمود پول د سورلو یو بس واوړېدو چې پکې د بس کلینر مړه او 22 نور ژوبل شو. بلخو له دې وړاندې پرون د چرسدې په رزړو سیمه کې د واده د جنجانو یو ګاډی اوخته چې پکې یو تن مړه او ته ژوبل شوي دي. یا دې چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې د ټرافیک له پیښو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل وړي. د خبر ایجنسی په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بېکور کړل شوي کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونا، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاک اوبو د نشتوالي په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم اپریدي وایي حکومت لره پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټول اسانتیاوې برابرې کړي.
نو په کور دای چې دونه مخکې مخکې د مونږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دوه شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکل مونږ څو چې د پاسونتیس غلور شو د مکم بچی چې واپس درومي.
د کابل چې ملپال قدرت په تونس سره د مبارزه ادارې چارواکي وایي د فوجي عملیاتو له وجې د بیکور کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ سر ته رسیدلې او ډېر ځر به د نورو قانونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیرش خوشي کړي دي. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال لته ویل چې وسلوالو د ځوانانو د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشي کړي او درې تنه له هم له هغوی سره برمته دي. د وایي برمته شو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده، ټول یې د ښوونځي او زده کوونکي او ښوونکي دي. یاد وي چې وسلوالو د زیارت په ورځ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرګ جوب لړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولي وو. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېر ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د هغه خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا خار پرېږدي. د عراق په مشرقي برخه کې د شیګانو یو عبادت ځای مخې ته په 2 غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. ځایي امنیتي چارواکو ویلي چې دا پیښې پرون هغه وخت مخې ته راغلې چې کله خلک د جمعې لمونځ ادا کولو وروسته له جومات راوتل چې له بارودي موادو ولاړ ډک ګاډی وچاودېدو. له دې وروسته چې کله خلک د ژغورنې د عملیاتو لپاره ټول شول نو یو تن ځانمرګي برید وکړ. په دواړو پیښو کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دوا اوریدل. پرون په گلگت بلتستان کې په هلیکاپټر په پیښه کې د وشل سو مړي اسلام آباد ته رسول شوي او د پاکستان حکومت بیا ویلي چې په د هلیکاپټر دغه پیښه د ترګرۍ پیښه نه ده. د پاکستان انتخابی کمیشن د خیبر پښتونخوا کوزدیر په زمینی ټاکنې کې شزی د ووټ له حقه د محرومه او محرومولو نوټس اخیستې خو شزینه فعالې نه غواړي.
چې دې قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویلې شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ پتا وایي دا مقدمه کوو.
او څو ورځې مخکې ایران او هند چابهار بندر د پراخولو او نور فعالولو تړون لاسلیک کړي چې دا به د هند او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره استعمالی شي. که دا چې وسي نو د پاکستان سوداګرو ته به څه تاوان وي.
خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوال دي نو هغه به بیخي بس دفتر پل شي، دفتر بې بند شي او دا په دې سره خو به ضرورونه کورنۍ بېروزګاره شي.
د دې ترڅنګ د چین، روس او برتانیې په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه لرو. د مشال لیلو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان په گلگت بلدستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې د وشل سو کسانو مړي اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون 9 کسان وژل شوي وو. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د جمعې په ورځ د گلگت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوي کسانو مړي اسلام آباد ته راوړل شوي دي. په نور خان ایئر بیس د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف، د فضائیه مشر سهیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او نور سیاسي او پوزي مشروالي موجود وو. په دې موقع پوزي مشر او نور پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپل خبرو کې خارجه سکتر وې چې دا د ټول کام د پاره لوی غم دی او مړي به د ضروري کاروایي وروسته یو ورځ دوه کې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېګلی شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راځي ښکارا کړی دا. د دین وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د خبري غونډې دوران وې چې پیخه تر هغري نه بلکې تکنیکی مسله ده. دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر راغی. د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي. دوی په سمدستي توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي، او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډیر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاري کړی دی. د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت پنل تر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو، او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د زمینی انتخاباتو مهال شزي د ووټ د حق محروم ساتلو په اړه له هم احتجاج روان دی، خو په دې کې هغه وخت پرمختګ ولیدل شو کله چې د جمعې پر ورځ ناوخته د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري د کوزدر ریټرننګ افسر او اوه واړه امیدوارانو ته نوټس ورکړي. د کمیشن په خبر پاڼه کې یادو کسانو ته حکم شوی چې د دې موضوع په اړه د مې تر 14 پورې خپل وضاحت جمع کړي. ریاض مسخین زخمونو ور تفصیل پوښتلی دی.
کوزدر کې چې کوم زمینی انتخابات شي او چې کوم د سراج الحق د سینیټر جوړې دروستو د حلقه خالی شوی وو، او په دې باندې مقابله وا 13 ورځ نو هغه کې چې کم ټول اوټونو نو هغه خو صد پاسه یو لک ویج در نه زیات اوټونو، دغه رنګ د خزو پکې هم د 500 سره نه زیات اوټونو، او دغه چې کوم اوټونو نو د اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلی، بدر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو. په دې کې دغه خبره ډیره لوی راغلی وا چې را خزو چې کوم د 500 نه زیات ټولو غریب کې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. دا غیر سو په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله، او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دنو بیا په دغه خبره باندې نوټس واغستو، په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبري خبر پانه جاری کړي، په هغه کې لیکلي چې مونږه په دې خبره باندې موږ ډېر اندېښنه ده چې ولې یوې خزه هم ووټ نه دی اچولې. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کم داسې مسلې به چې د هغې په وجه باندې خزه ووټ اچولو ته نه دي پرېښودې شوي؟ دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه، د کم چې د کوزدیر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر د هغه نه جواب غوښته دی، ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم اس لګره چې اغیر هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شو یا داسې سوجه وا چې پاغه په وجه باندې خزو چې کم دینو هغې ووټ نه دی اچولې، یا خزه د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شوی. نو دی د 14 تاریخ پورې د روانه میاشتې 14 تاریخ پورې س جواب ورکړي، او د هغې وروسته بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله بیا دی وروسته کوي، تر 14 تاریخ پورې دی ته نوټس ورکړي دی.
خو د انتخابي کمیشن له لوري د خیبر پښتونخوا چارواکو ته تر نوټس ورکولو له مخه په پېښور کې د ښځو د حقونو د څاري او غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازدیګر په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخابي کمیشن دې د کوزدر زمینی ټاکنې غیر قانوني وګرځوي. د خبري غونډې ته غلام غوث ورغلی و چې دا رپورټ یې رالېږلی دی.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د سارنې سرکاري کمیشن په کوزدر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لری ساتلو سختي نیوکې کړې دي، او د ښځو د حقونو د سارنې د کمیشن مشري نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې د زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړي، دا غي حق او چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی، چې کوم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک بڅ ترکیو کی.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د خزو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې ترمخه د خزو د وټونو اچولو بغیر تاکني غیر قانوني وګرځول شي.
د سیده چې د پلوور دل کې چې کم سیمه ده د دې غون تچ کم نور خوښ ده، کم زیلې دي ملکن ډیویژن کې پټي کې دا اول نه ځنه ده، بلکې زه ویم چې زمو خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زمونږ په الته په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانت نه دی کوم چې څونه پر زور پکار دی. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې سدیز قانون سازی نه کړي چې کفرس کا په کومه علاقه کې د ښځو ووټینګ نه شوې د هغه پولیټیکل پارټي ريجستریشن چې دوی یو سمبولیکلی په پاکستان کې نه منځوخ کړي چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویلې شو کته د دې پولیټیکل ښځو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په پټه باندې دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د ښځو د ووټ اچولونه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته حسوي
او خزي چې کاندي دوی د ښځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټيانه چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټيانه چې څنګه د بنچ ول ورزي دوی د ښځو د فریډم ورکول چل ورزي.
د خزو د حقونو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رائے ورکولونه پاتې نشي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
هلته به د عوامي سرګوندې مرکزی مشر د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر د کوزدر په انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ د حق نور کول پر ضد د الیکشن کمیشن کې اعتراض داخل کړی دی. خو جمهوریت اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي ښځې په خپل رای ورکولو ته حاضری نسوي. شاهین بنرای رپورټ لري.
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمنی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 13,098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,922 ووټونه اخیستي دي. د کوزدر په دغه حلقه کې د خزو 35,918 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزه هم خپل رائے نه دا ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزه د ووټ یا رائے اچولو د حق نه به برخې کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرځ د الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ماور ته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ماور ته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپله ځکه چې 53,000 پلس to voters, registered voters. I ki yo kas om vote wa na chai. No da khu yo serious khabar da. Awa de da de proof o gani. Che dal ta ki yo agreement shabar da. Tik te zan de mutmain ki notice de wali o da it pa basis zan de da election null and void ki.
د قانوني چارو کارپو شیر محمد ایڈوکیټ وای خزی درای د حق نه به برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد او عمل دی. خو الیکشن کمیشن د انتخابات هله ابس ګرځول شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې درای په ور کولو کې د خزو مخ نیول شوی ده. نو موړی وویل
زما خپل رائے دا چې د کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لنور شي کته ونه دا غوړ چې دا چې یو ووټر چې دی په مرزای په سټیشن ته ووټ اچول نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا غوړې نه جوړیږي چې تاسو زور پر سټیشن ته راوړي دا ووټر چې دی دا د نیمه یعنی هلکې ووټر چې دی خاص په ثانا دا سټی نو د هغه ملکوړو لپاره به یو ثبوت پکار وي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو س بندیز نه دی لګولې او خزه په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی.
دا شاهین بنرای لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نامعلومه وسوالو د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن کمیټې غړي وشلې دي. چارواکي وايي په تیر شپږو میاشتو کې د امن کمیټې اته غړي وشل شوی دي. د سوات لوی برخه یو وخت وسول طالبانو په واک کې وا خو په 2009 کال کې فوج عملیات پکړل او سیمه بیرته په کنټرول کې واخیستله. کڅم ځای خلک تر ډیر حد امنیت ډاډمندي خوای او سم هدفي وشني دوام لري. په دې اړه مو د سوات قومي جرګې لویاند احمد شاه سر مرکه کړې او لاغم پښتلې چې دوی له امنیت سمري ډاډمندي
تر دې حد پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلې چې هغه روان دي او کم خلق چې دلته کې د دې حالاتو باندې आवाज پورته کوي هغه د معاشري چې کم هغه اوپینین لیډر دي د معاشري سترګې دي هغه ته وسوم خطرې دي او په خصوصي توګه باندې چې کم خلق د امن کمیټانو سره پای کې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملټنسي خلاف دي نو هغه ته وسوم دغه روانه ده او وختن په وختن هغه ټارګټ کیږي.
محمد شاه یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دی یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټې دي خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی پولیس هم موجوده دی د هغه د وجلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي یا که هغه هم وجل کیږي کنه د هغه وجنه ډیره کمه ده.
نجي دا هو وجنه خو تقریبا اوس نشته ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وجنه تقریبا ختم شوي دي په دې ورځو کې.
وجه یې څه ده چې ځکه چې اصل خو د طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده هغه مخامخ فریق خو هغه دي هغه نه وژل کېږي تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي.
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی و د هغې نه وروستو دلته چې کوم دهشتګردي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وجل کیږي نو په هغه باندې خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وجني ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وجل شوي دي دا غي د یو کس هم هغه ټارګټ کلر شي دي پای کې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی او دا مونږ عوام ته پېښ کړو یا مونږ عدالت ته پېښ کړو یا د قانون له لارې هغو ته سزا میلاو شوه نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دغه سین نه غیب شي او تر اوسه پورې د هیڅ چا داسې پته ونه لګېده.
خو ستاسو د سوات چې کومه کامی جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپله له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه داغو خلک ته مطلب په دې امن راوستو کې داغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بازي ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته یو مین قصه خدا و چې کله دلته په سوات کې دا خبره زمونږ دلته کینټونمنټ جوړو نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو چې یاره تاسو به شکه کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی دې د ځمکې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې دې کینټونمنټ ته پاره ورکړي او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم زریز مکی دې ځکه چې سوار کې مکه ډیره تنگه ده په دې نه جوړیږي خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او ان دغه جوړ کینو په دې باندې زموږ یو اختلاف او
تاسو او د دوی ترمن څه کوم اختلاف او هغه مسله اوس حل شو د چاونین کنه
مسله خو نه حل شوی د سوار خلکو نو وسوم دا تاسو نه شوی قدیم غلی شوی دي تر اوسه پاره کې د پرمختګ چې کوم ډیر په تیزی باندې روانو نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانتي دي سو خبره نه کوي وسو چې دی هغه اراده تر کړی دا او کده دا اراده لوا عملی شکل ورکړي.
د سوات کمی جرګې ویاند احمد چاو د فاټاکو د ریټیا فتون سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای باډې ته د کاخیلو کډوالو د سندو عمل پای ته رسولې اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. چارواکي وایي شاوخوا شل زره کاخیل کډوال ستنه سوي دي. تفصیل به له فرحات شینواری واورو.
د کبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باډې کاخیل خواوشا شل زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنۍ د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او د نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړې. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هر کورنۍ ته د موبایل سیم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باړې کاخیلو تاسو تون شوی نظر پرې د مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمېر سانتیا او تا اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ د یوګو مسالم د کورونا خراب شوې دي، نو دا مسالې خو د مونږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي، دا هر څه د مونږ ګران شوی. نو دغه شیان مونږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت مونږ سره دا تعاونو کې دا شیان مونږ ته جوړ کړي. فلحال خو مونږ کورونا مسالم د ځکه چې کورونا ګران شوی دي.
او د باډی مشر ابراهیم پریدی وایي چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادی اسانتیاو بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغه مخکې مخکې د مونږ د صحت د تعلیم د روډ د دغه شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله مونږ څو چې لږ پاسونتی سره لور شو د مونږ کوم بچي چې واپس درومي ا چې په سکولونو کې د کښې چې مونږ کورونه ورون شوي دي نشته دی، تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی، صحت ته پوره چې چې دی هسپتالونه دي دا نشته دی، روډ نشته دی.
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه څه داسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته 10,000 روپۍ میلاو شولې چند کسانو ته اوجودو ته نه دي میلاو، زیات نه زیات تکلیف ته اوبه دی. حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه وروستو دی بیا هغه علاقه نشي برای مهرباني کړی چې مونږ د اول د اوبو ورسره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باډه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دې وي چې باډه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او اوس ورته د بېکوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پرخولو د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د سوداګرۍ دغه وبخشي، آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او آیا به د پاکستان سوداګر به اغېزمن سي که نه؟ په دې اړه رپورټ اورو. د چابهار بندر د پرخولو او د لانور فعال کولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورټ وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او دیرولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ حافظي وایي هند او افغانستان کولای شي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده. که چیرې پاکستان زوزیتی او کې مشکلات خلق کړي موږ ته، نو موږ به لږ نه لوکته لږی شي چابهار وو او پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری مونږارځان ته باندې او دی واګي سره خلاص یارځان دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز توګه ګټه وردی.
بندر عباس چې په ستاندې چابهار د 1300 کیلومتر پورې منګه پنځه کې او نه په هاشي
افغانستان لسیز رایسی پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي. خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وایي کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
آلریډي دوی لګیا دي افغانستان د ایران د لارې د بندر عباس له لارې هغه چې څومره کاروبار دی هغه چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مخه طرف نه شوی دی. نو دې خلک خو مخکې نه متاثر وي او که چېرې هند په کومک باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا 15% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به هم له منځه نه لاړ شي. خو د دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي، کا ټرانسپورټران دي، کا هغه کلیرنګ ایجنټس دي، کا هغه تورخام کې ناست دي، که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي، نو هغه به بېخي بس دفتر یې کول شي، دفتر یې بې بندې شي او دا په دې سره خو به زرونه کورنۍ بېروزګاره شي.
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې که چیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي، نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي. د چابهار بندر په اړه رپورټ اوریدي او اوس هم 12:00 شوي دي. اسرار الله مومند خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان حکومت په گلګت بلتستان کې د هلیکاپټر په پریوتو پیښه باندې چې پکې د غیر ملکی سپیرانو په ګډون و کسان وژل شوي نن د ویر منځلو اعلان کړی. دغه مړو شو و واړو مړی نن د پینډۍ نورخان فوجي مرکز ته وړل شوي دي. پاکستان ویلي دي چې پرون په گلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سپیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سپیرانو میرمنې په کې مړی شوي، د تکنیکی خرابۍ له وجې را پریوتې او د پیښې تر شا د وسلوالو لاس نشته. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي وي. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په سواد کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډز وژلې. د چارباغ پولیس تھانې مشر ریس چو حیات علی شان مشر ډاکټر ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډز سخت جبل کړو چې نوموړی هسپتال ته په لاره سا ورکړه. د وژنې په طریقې طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د زیارت ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان هم برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرګ ژوب لړول تر څنګ یې 20 تنه ځوانان له ځان سره بېولي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمیر اوریا خیل پرون مشهد ته وویل چې وسلوالو د 20 برمته شو کسانو له ډلې څخه 40 تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشي کړي.
سره له مومندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او سم سراج ظهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپرس روس پانه خپل ادارې کې وایي پاکستان هند ته خبردارې ورکړې دي چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او لدی ډډه وکړي. ادارې د پاکستانی تجزیه کارانو لخلیلې کې چې تر هغه یو ملک تر هغه غری سرنشي راپورته کولې تر سوچ ورته په داخلي او خارجي کچ د یو ډلې یا ایجنسی مرسته نه وي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کې چې اخر په پاکستان کې تر هغه ری ولی نه ختمیږي، تر هغه ته جدید وسله لکومې خوا راځي او د دوی مالی مرستې څوک کوي. د غرنګ بلوچستان کې هم تر هغه ری د خاتمې نوم نه اخلي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کرس پانې خپل ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وایي چې د دیر په حلقه 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوی پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی اچولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده او د کومې نه چې معلومیږي دغلته زنانه د وټونو اچولو نه منکړې شوې دي. له دې وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملېدو لوزنامه کړې وه، خو که وکتل شي نو دا ځل خو هیڅ لوزنامه نه وه شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته را نغلې. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري په دیر کې د وټونو په معامله کې د زنانو په حقونو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه هودې شوې. درې اخر کې وایي چې دې لړکې د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی به اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شوبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دان ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د تعلیمي ادارو ذمواري جوړې شي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي نه چې حکومتي درس خپل کړي. بل خوا ګارډین ورسپانه په کابل کې د فرخندې د قتل هوسته په افغانستان کې د ښځو حالت ته کتنه کړې ده. ګولایس په نور تفصیل راکړي.
ڈان ورسپان لکھی چې په بلوچستان کې په زور د ورکه کړ شو کسانو په موضوع په کراچۍ په هنتون کې ټاکل شوی سیمینار د زنډولو وړ نو، خو د دغه غونډې زنډولو لپاره زړې طریقې خپل کړل شوې چې خلک یې راپارولی دي او دې موضوع نور شهرت موندلې دی. ورسپان لکھی څوک هم یقیني نه دي چې دغه غونډې ته به ماما قدیر، فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تیرې چهارشنبې په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهې په ورځ د کراچۍ په هنتون انتظامی د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولې. ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپان زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریس خپل کړي. ډان ورسپان لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي له نوه پکار چې د ورکړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینې فرخوندې د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړې چې څرنګه د فرخوندې قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپان لیکي چې په فرخوندې د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی څارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نهه څلوېښتو کسانو د فرخوندې د قتل تور لګولی دی، خو د فرخوندې کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یو څو فعالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندې قصې یې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې او هغه یو ښه ملګری او لور وه. ورسپانه لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي. په دې کې بدلون ډېر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګارډین ورسپانه لیکي چې زیاتره خلک په دې اندي چې د فرخوندې قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندې د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړې، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلې چې موږ ټول فرخونده یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو ورځني پریډ یا رسمي گزشت کې برخه اخلي. بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه وروسته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په هغه سفر کې لاسلیک شو چې د دوه نړیوالې جګړې د ختمېدو د اویایی میکلیزی پا مناسبت جلسو مراسم کی دا گلون لپارا تلالی دی. فریبا زایر نور تفصیل را کوي.
ټاکل سوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسم گذشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایي میکلیزې په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او یې ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یادې جګړې کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. د یو شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات استعمال دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغه مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغه مراسمو کې ګډون ومانه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. پاندې هلکې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالی لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 15.2 میلیارد ډالرو معادل دي. پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د خبره د پام وړ ده. د تیر کال چین او روسیه د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د 150 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب ګاز ورکوي. پوتین وایي د دغه پروژې د عمل کېدو او د ګازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیکې جوړول پیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیکې کار پیل شي.
فریبا ظاهر وا د برتانی د ټاکنو بشپړی نتیجې شوی چې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټي وست ورڅ اکثریت ترلاسه کړی دی. دې ګوند د شپږم سو په ایوان کې 301 چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 232 چوکۍ ګټلې دي. د کنزرویټیو ګوند مشر او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړې خپلې وعدې به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانویان هم پارلماني غړي جوړ شوي دي. د نورو توکمو ترڅنګ په لکونو پاکستانیان او افغانان په برتانیې کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې د پاکستانیانو او افغانانو د رول او ستونزو په اړه په لندن کې میشتي افغاني او د لیبر ګوند د انتخابي مهم یوې فعالې پیمانه سره مرکه کړې ده. په سر کې مزین پښتلې چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلی نو آیا د دغه پارټۍ په پالیسیان کې داسې څه شته چې دلته میشتو افغانانو په ګټه وي؟
فعلا کنزرویټیو پارټۍ دونه ویلې نه چې موږ د مرجان مارج خلک لپاره کومک نه کوو. څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري دلته په لندن کې مخصوصا سړی خبر دوی شاید د کنزرویټیو پارټي لپاره رایه هم ورکوي او
خو ستاسو په خیال باندې دغه انتخاباتو کې دا اوسې اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رای چاته ډېرې ورکي؟
په لندن کې څه فکر کوم د کارګر ډېر رای ورکړی دی. خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما له مخه وویل چې ډېر خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې ښودلی ته خلک ته چې موږ یعنې د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رای ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پوهېږو ځکه چې افغانان دلته ډېر وخت اوسېدلی نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولی نه ده چې دوی کوم حزب یا کوم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشتي خپل پاکستانیان او پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رای زیاتره چاله
کوي؟ نه و نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دې انتخاباتو کې او پاکستانیان ډېر د کارګر هیز سره کار کوي.
او وجه څه ده؟ وجه څه ده؟
وجه دا ده ځکه چې پالیسیانې د ماري د خلک لپاره شته او دا بل دا دی چې کامنولث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره لکه پارټنرشپ لري. مثلا پی 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 په پاکستان کې د کارګر حزب سره افیلیټډ پارټي دی. دا یو مثلا پاکستانیان دلته ډېر وخت اوسېدلی دي او دوی خپل ځان ډېر په سیاست او مخصوصا د کارګر حزب په سیاست کې شامل کړی دي خپل ځان.
خو دې کې یعنی په خپله یعنی که موږ سره ووی شو د افغانانو هغه کمې ستونزې دي چې هغه ته په پالیسي کې ځای ورکړل سي هر هغه ګوند چې په واک کې وي
په پالیسي کې زه فکر کوم اول دا دی د هاوسینګ یعنی کور پالیسي ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري
ډېر تعلیم یې زده
کړی او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټیسشپ یعنې دوی د یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
دا د پیمانه اسد افغان مشته د افغانستان د افغان مشته په لندن کې افغان مشته د لیبر ګوند د انتخابي کمپاین فعال و چې لمشال لیډو سره د برتانیې په انتخاباتو او هلته د پاکستانیانو او افغانانو د ستونزو او رول په اړه خبرې کولې.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړ کړو.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغې سوي چې امنیتي مسؤلینو د جمعې په ورځ وویل د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو له ولکې اخیستې ده. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راوتې چې د افغان ځواکونو وړتیا په اړه موجودې وي. نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه وسله دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کېدای شي چې مورال ضعیف شي. خو د انګام عملیات کاملا نو خود چې دغه خبره معقول دي او دښمن همیشه په خپله محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې نسمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کومه دفاع وکي او خپلې سپیشلي مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندوز نشتی ورسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوسټو په بریدونو کې لسکونه سرتیره ووژل. په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیل برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
د مرګ دښمن د عام خلکو د کورونو نه سړي باندې ځي کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د سنګر نیول دی. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فراه ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې د ایشیا مشر باب ټیټ سپه یو لیکنه کې ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خبريالان د وسلوالو ډلو او نتی ادارو لخوا د دړکو سره مخامخ دي. نوموړي غوښتنه کوي چې د خبريالانو خوندیتوب دې یقیني کړل شي. شاهین بنوري د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې د ایشیا د څنګ مشر لیکي سو کال وړاندې مونږ خبريالانو ته ډاډ ورکړو چې کچره دړکی ورته ورکول کیږي نو چې چوپه خله پاتې نشي او دغه خبره اخکاره کی د سمودې لپاره خو دغه کارو شو. خو به خبر اعلان په دړکو خاموش زکه پاتې شو چې په پاکستان کې د غوی لپاره داسې سپلیټ پارم نو چرته چې غوی ته تحفظ ورکړل شي. خو دا وسوس د قبایلی سیمو د یو خبریال محمد رسول داوړ لخوا د ایمیل په وسیله یو پیغام خپور شوی دی په کوم کې چې نوموړی ویلی دی چې هغه د دړکو او ځنی امنیتی دارو لخوا د زور زیاتی ښکار دی. د می د میاشتې په څلورمه نیټه لیږل شوي د پیغام کې رسول داوړ لیکلی دی چې په دوو موقعو هغه امنیتي ادارو نیولې دی خو د هغه د نیولو څه وجه نه ده ښودلې. د دې دړکو او زور زیاتي له کبله هغه خپل کور کلی پرېښودې دی او اوس په اسلام آباد کې ژوند کوي. تیره اونۍ مشال ریډیو سره د خبرو په وخت خبریال رسول داوړ د دغه دړکو ذکر صداسې وکړو.
په دې کال کې یو ځل په 20 فروری باندې بل په 14 اپریل باندې 2 ځله زه گرفتار کړی شوم. خو دواړو ځلو کې ماته د خپل ګنا معلوم نه شو. زه د تاسو د ریډیو په توسط سره زه د ځان د خپل ځان و دین علاوه زموږ د قبایلي علاقو د صحافیانو او نورو د خیبر پختونخوا چې څومره صحافیان دي د پاکستان د دې د تحفظ اپیل کوم د حکومت پاکستان نه.
باب ډیټز وړاندې لیکي د کال 2014 د مارچ په میاشت کې د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې یو لوړپوړی پلاوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی وو. په دې ملاقات کې وزیر اعظم ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته د دړکو او د هغوی د زورولو پر ضد به اواز اوچتوي خو دغه ژمنه لا پوره شوې نه ده.
شاهین بنیرایو د پاکستان ډان رسپانې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د فعالینو پر وژنو او د خلکو پر سوچ او خبرو د بندیز لګولو پر هڅو د فیصل باری مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي که د پاکستان نظریتي سرحدونو ته خطر وي نو د خوندي کولو ذمواري د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست د نورو آئینی ادارو ته. رپورت ته وښو پردان وسپانه کې د لاهور لمز یونیورسيټي استاد فیصل باری په سر کې ځینی هغه پیښې ذکر کوي چې په تیرو چونی کې رامنځته شوې دي. دی وايي د بشري حقوقو فعال سبین محمود وو چې سوا د کراچي یونیورسيټي استاد وو چې سو د لاهور لمز پوهنتون ته وویل سو چې د ورکلسو بلوچستانو د سازمان یو مشر ما مقدر دی غونډه ته نه رابلل کیږي. د لمز پوهنتون استاد تیمور رحمان د وینا ازادي پاړه ژغ پورته کړ او هغه ته غدار وویل سو. دا شاند پاکستان د لوړو زده د کمیشن چارواکو ټولو یونیورسيټانو ته لاره رپورټونو سلسم لیک لژړې دی چې زده کوونکو ته دی د ریاست خلاف موضوعات د تحقیق لپاره نور کوي. د دې ټولو خبرو د ذکر کولو وروسته فیصل باری پښتنه راپورته کوي چې اخر پاکستانی ریاست غواړي څه او دا چې خپل د غټولنه پر کوم لور روانه ده. دلته لیکوال په کراچي کې د وژل سوي فعالي سبین محمود د وژنې حواله ورکوي چې د بلوچستان د اورکلسو کسانو پاړه غونډه جوړه کړې و. د وای پښتنه ده چې اخر ولې پاکستانی ریاست د هغو خبرو پاړه د سوچ کولو او خبرو کولو ځخه دومره ویریږي چې هغه زمر لژوند سره نیخ پنیغه تړل سوي دي. د دې په خبره ولې ریاست خپل خلکو ته دا وایي چې تاسو به پر کومه موضوع خبري کوي او پر کومه نه او پر دې موضوع به څنګه خبرې کوي او څوک به یې کوي او څنګه به یې کوي. د فیصل باری په وینا حال دا چې د پاکستان آئین ټولو شهریانو ته د سوچ وهلو او وینا ازادي حق ورکوي او د دې په وینا دا کار د جاسوسي ادارو یا نورو ډلو نه دی چې مشتوه وي پر دغه خبره سوچ ووهي او پر دغه نه. د دې په وینا کې چرته د پاکستان نظریاتي سرحداتو ته خطر وي نو باید د خوندي کولو کار یې د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست نور آئینی ادارو وی. فیصل باری پر مخ لیکي چې د ټولنې مستقبل جوړول د استادانو لیکوالانو نوښتګرانو او کاروبارانو کار دی او د دې په نه هم دغه خلک دي چې په پاکستان کې وژل کیږي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا د پوځي طاقت په زور په 1900 ابیایم کې پاکستان یو موټی وساتل سو او آیا کبیا داسې کیږي نو پوځي طاقت یې یو موټی ساتلای سي او کڅنګا. خو فیصل باری په جواب کې وایي چې پاکستان متحد ساتل غواړي نو دا به یوازې خلکو ته د سوچ وهلو د ازادۍ پر بنیاد وي. د دې پوینا کسبین محمود وشل کیږي او تیمور رحمان باندې د غداري تور لګیږي نو د دې معنی دا ده د دې هیواد راتلونکي ډیر روشانه نه دی.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په 7:30 بجې په ژوندې پړه
او د خالی پورس د ماسپخین پر درینی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
د قبایلي سیمه مومندو د امبار سیمې د سکول استادان شکایت کوي چې ورته له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، خو د تعلیم د څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر ژر به معاشونه ورکړل شي. شانواز ترکسی رپورټ لري.
د دې سکول چې نوم یې تعلیم القرآن دی او پکې دا سات دونیم سو ماشومان او ماشومان زده کړې کوي. د سکول یو ماشوم احسان الله په سکول کې هغوی ته ورپی خستونځي داسې وایي. څنګه کنه چې غرمه کې راځي به کله یې څه
کوي بلځي
یو ځای وګړی بخته ورسید چې د امبار کوټ میګان اوسیدونکی دی. ورنه مې وپوښتل چې دغه سکول ته د کومو کومو سیمو ماشومان راځي.
کوټ میګانو نه ماشومان راځي، بلو مینې نه ماشومان راځي، ګمبتینه، بازار شانه، سروش او نه سور تنګینه، د جدا جدا علاقو نه ماشومان راځي. په دې ځای کې نږدې ایریا کې بل سکول هم نشته دی.
د سکول استاد حافظ یاسین وایي چې د ماشومانو شمیر 200 ولې د ماشومانو جنکو شمیر 50 نه زیات دی.
تن خاتانې د سینشت ماسومان ته شي له تقریبا 30 40 50 پورې تقریبا 30 شي. دا هو جی زنه په غریبانا نه کنه نو دغه شي د خاتن خانش ترې حکومت طرف نه جیر مونږه چې د تن خاوي او مونږه چې کوم دی راغی باندې کار کوي. نو د کور ول اکثر لکه دیم را سره تقریبا چې لګ ډیر امداد کوي د کور ول خو بیا تن خاتا تقریبا 3000 او شاوي کنه.
د دې سکول شروع کون کې قیوم خان د حکومت نه غوښتنه کوي.
دومره ماشومان په غیر تعلیم پاتې دي سکول د وځي چې دا غیر تعداد پاتې نشم ویلې.
موږ دي چې دوی ته ډېر زیات درخواستونه پیش کړي دي او ډېرې منډې هم پسې کړي چې یاره ماشومان د سبق نه محروم پاتې کیږي. هغه چې حکومت د خبرو نه ډډه کړې ده او موږ سره هیڅ قسم خبرې نه دي کړې او موږ نه دا پته مو راکړه چې یاره موږ مرکزي حکومت نه څه پوښتنه کوو څه وایي نه وکړو. یو خو د جنسو سدسو سلوک کیږي لکه د مهربي مور سره چې کیږي.
او کوم حال مې چې د تعلیم د محکمې محمد جنسې د چارواکو سره خبرې وکړي نو له هغې خوا وینا وشوه چې دغه سکول مشر استاد دی د ډیوټي پورس د هغوی دفتر غلنې تراشي چې د استادانو تنخواګانې ورته آزادې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري خبري غړي دا د دې خبر غړي ورستای رپورت درته ورو. ایکسپریس ټریون رسپانې خپل اداري پاکستان ته د استرالیا د بارني چارو د وزیر جولبی شپو درځني سفر لیکلې د اداري کې راغلي دي که څه هم هيات دواړه هیوادونه له بل څخه ډیر لیري پراته دي خو به هم د پاکستان پر مزکه کورنۍ او بهرني وسلوال استرالیا ته د ځان لپاره خطر ګني او پر اړه اندیښنه نه ده. د اداري غټي برخي د اسرار عالم محمد داو
ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي زیاتره به دا پوښتنه راپورته کوي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په څه موخه پاکستان ته د دوه ورځو لپاره تللی و. ځکه چې که یو خوا استرالیا له پاکستانه ډېر لري پرته ده نو بل خوا دواړه هیوادونه داسې کوم غټ کاروباري ملګري هیوادونه هم نه دي. خو رسپانه وړاندې وایي که څوک ورته فکر لري نو دا به یې لویه تېروتنه وي ځکه چې پاکستان او استرالیا یو شمېر شریکي ګټې لري. د استرالیا چارواکي د هیواد ته له جنوبي ایشیایي هیوادونو د نشه یي توکو او انساني قاچاق په اړه اندېښمن دي. د پاکستان په ګډون نور هیوادونو کې د ترګرۍ د مخنیوي کمزورو هلو ځلو هم استرالیا ډېره پریشانه کړې. په اداره کې راغلي دي ترګرۍ یو نړیواله ستونزه ده او ستري استرالیا هم خوندي نه ده پاتې. ترګر چې ډېر زیات متحرک دي د نړۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت لري او د خپل جال د غځولو لپاره جدید لارې خپلوي. ایداریا کې راغلی دی استرالیا د جون میاشت کې د ترګرۍ د مخنیوي کانفرنس را بللې دی او پاکستان دار هم پکار دی چې پکې برخه واخلي. ورسپانه لیکي د استرالیا د بنو چرو وزیر پاکستان ته تش لاس نه ورغلی او لزان سره یې د 40 ملیون ډالرو پیکیج اهم راوړی وو چې پکې 10 ملیون ډالر د شمالي وزیرستان د ستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره وو. ایداریا لیکي پاکستان ته د نورو ورکړل کېدونکو مرستو پر سلا یا د پیسې ډېرې کمې دي. ورسپاړه وایي په جنوب ایشیا کې جغرافیایي سیاسي حالات په بدلېدو دي او هغه هیوادونه چې له یو بل څخه په فاصله کې وو اوس را نږدې کیږي او ځنې د چین په څیر مخې ته را روان دي. استرالیا به هم د دغه سیمې له علاقایي سیاسته خبروي او غواړي به چې معلومه کړي د پاکستان او هندوستان په تګلارو کې څه بدلون را روان دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر پر مسله د استرالیا د بیطرفه پاتې کېدو خبره په ډاګه کړې او ویلي دي باید چې دغه مسله په دوړخیز توګه حل کړل شي. اوس موخه ده چې پاکستان او استرالیا خپل منځي کاروباري اړیکې او د استخباراتي معلوماتو شریکول لا پسې زیات کړي.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ذکر ورو کوم چې کله فاټه تل لا شو تل ده کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری او نو شریف ته خبرې په سره خلک شي دي.
د مشال رادیو اونیز خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دننه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا.